د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربان اسرائیل لمومن سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت د ورځې 4 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کوټه کې 14 په پاکستان کې د سینټ د چیرمن خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رائے اچونه او همدغه راز په وروستۍ نیمایي کې ژوندۍ خبرونه د مشال تران لاندې بحث هم لرو. خو تر هر څه مخکې اردو شاهین بودیری ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شهړو میرې د وخت مهم خبرونه. افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافر وړونکي بس د ماین 14 نن سهار 4:30 کسان وجلې دي. د جوب تور درګه سیمه کې په یو ګاډي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو تن وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون په ایران او امریکا غږ کړی چې په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافر وړونکي بس د ماین 14 نن سهار 4:30 کسان وجلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې 14 کې عادي وګړي وجل شوي چې ښځې او ماشومان پکې هم دي. د دغه ولایت د امنیه کمانډانۍ ویان محب الله محب مشال لیډو ته وویل چې دغه مسافر وړونکي بس له هرات کندهار ته روانو چې د فرا ولایت د ابي خرما په سیمه کې د سړک غاړې د ماین 14 پرې وشوه. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د جوب تور درګه سیمه کې په یو ګاډي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو تن وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تېره شپه رامنځته شوی چې پر دې عمل کې په جوب کې ځایي خلکو په احتجاج لاس پورې کړی او سبا له د هړتال او بازارونو تړلو اعلان کړی. دوی سره د مړي د جوب کلیوال شهید چوک ته راټول شوي او غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې د وشي او ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکړل شي. بلخوا د ملیشي ځواکونو نن په یو بیان کې ویلي چې ځواکونو تېره شپه سرتوي پوستا د سمګلرانو یو ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو ګاډي ونه درېد چې په ځواب کې ورباندې ځواکونو ډزې وکړې. د دې په وینا په ډزو کې یو سمګلر زخمي شوی و چې بیا وروستو په هسپتال کې سا ورکړه. تیر ماښام د کویټ ښار باچا خان چوک ته سیرمه د سیټي تاڼې مخې ته په یو بمي 14 کې 15 تنه وجل شوي او 4:30 نور جو بل دي. د بلوچستان پولیسو مشر محسن حسن بټ په وینا د 14 هدف د پولیسو یو ګاډی و. پیښه هله وشوه چې د سیټي تاڼې مخې ته ولاړ د پولیسو د موټر څنګ ته په بارودو بار موټر سایکل وچاودېده. د کویټې د سیول اسپتال مشر ډاکټر سلیم آبرو تېره شپه مشال ډېډو ته وویل په وجل شو کې دوه پولیسان هم شامل دي. په یو خپور شوي بیان کې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو پیښو کې 3 کسان مړه او نور ګڼ شمېر ژوبل دي. د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي دغه مر ژوبله د کورونو د چتونو د راپرېوتو د پلونو ماتېدو او کمر ښویېدو په پیښو کې رامنځته شوي دي. د دې ادارې د ریسپانس څانګې مشر علاءالدین تیر ماښام د سیلابي بارانونو له وجې د رسېدلو تاوانونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په مکمله توګه د ړنګ شو کورونو شمېر 138 دی. د پاکستان تر نظام لاندې د کشمیر په لسوا دره کې د جولای په 23 درویش کسان توپانی باران ووجل. په چترال کې یې ډېر کورونه ړنګولي. سړکونه او پلونه یې مات کړي. یو لږ تر لږه د 3 کسانو د مړ کېدو راپورونه دي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي چې په دغه صوبه کې په تیرو شپږو ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان مړه او 13 نور ژوبل دي. د پاکستان په سینټ کې سبا د چیرمین صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډیوال خلاف د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کیږي. دا خبره د سینټ د سبانۍ غونډې لپاره نومول شوی پریزایډینګ افسر محمد علي سیف تیر ماښام مشال ریډیو ته کړې. سینیټر سیف وایي چې سبا د سینټ د موجوده چیرمین او د ده د مرستیال خلاف د عدم اعتماد تحریکونه منظور شي نو هم سبا به پرې رایه اچول کیږي.
بالکل د سینیټ د رولز مطابق قرارداد باندې کول او پاغه باندې داغه ایڈمټ کېدل نه فورن پس چې دینو بغیر سې ډیلی ووټینګ قانون دی چې فورن بیا ووټینګ کیږي.
بل حکومت وایي چې دوی به لومړی د ګرانۍ په موضوع خبرې کوي او زیات امکان دی چې په دغه تحریکونو بعد د رایو ورکولو عمل سبا ونشي. د پاکستان په سینټ کې د سینټرانو شمیره 144 ده او د چیرمین لری کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو ته 350 ووټونه پکار دي. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو او استادانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون کړی. تیر ماښام د دې لاریون د لارې دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دی د پرایویټ سکولونو لپاره ستونزې نه جوړوي. د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال لیډو ته وویل چې حکومت یوازې په هغه وړو سکولونو چاپې وهي چې د چټیانو یا رخصتیو فیسونه اخلي او لویو شخصي سکولونو ته هیڅ نه وایي.
زما وړو کې اسکول کم دی بندېږي وړو اسکولونو موږ هغه ته وایي چې د هغې فیس د 3 روپو نه کم دی. که دا فیس نه والم زه تنخواه ورکولی شم. زه تاسو داسې دغه وکړم چې د هغې اختر ته باشو وړوکي اختر ته باشو د غټ اختر د استادانو ته باشو غټو باندې تر اوسه پورې پېښور ماډل بند نه شو بیگن هاوس بند نه شو تر اوسه پورې چې کم دی سیټي بند نه شو.
بلخو د خیبر پښتونخوا تعلیم وزارت وایي چې د شخصي سکولونو د انتظام ادارې د ولس د ګټې لپاره جوړه کړې ده او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون په ایران او امریکا غږ کړی چې په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي. پرون د فرانس د ولسمشر په ماڼۍ کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د ملاقات نه وروسته میکرون وویل هغه غواړي چې دواړه هیوادونه خبرو اترو ته راضا شي. د ایران او امریکا ترمنځ د 2015 کال په جوهري تړون اختلاف ته د دې تړون په نتیجه کې په ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي وو او ایران په بدل کې خپل جوهري پروګرام محدود کړی وو. په 2013 کال کې د ولسمشر ټرمپ حکومت له دې تړون ووته او په ایران اقتصادي بندیزونه بیا عملي کړل. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150.50 روپۍ اخیستل کیږي او 109.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 192.30 روپۍ او 193.30 روپۍ. یو ایرو 106.20 روپۍ او 106.20 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 43.10 روپۍ او 43.10 روپۍ. یو سعودي ریال 42.45 روپۍ او 42.10 روپۍ. یو افغانۍ 1.92 روپۍ او 1.95 روپۍ او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال لري وردل تاسو زمک پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او ری افغان چارواکي وایي نن د چهارشنبه په سهار د کندهار هرات په لوی لار د سورلوی پر یو بس د سړک غړي چاودنې 4 کسان وجلی. بلخوا په کوټه کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ راولي. د سیمې یو سیاستوال وایي
تاسو ته معلومه ده چې دا ټوله خده په یو جنگ کې مبتلا ده. په منځنۍ پښتونخوا فاټا کې، بیا خیبر پښتونخوا، اوس دلته په جنوبي پښتونخوا کې دا جنگ را منتقل کیږي.
په پاکستان کې سباله د سینټ د چیرمن خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رایا چونه کیږي. یو کارپو وایي به سینټ کې بل د پیپلز ګوند او مسلم لیگ د سینټرانو پرته نشي منظوري دي او کبل مشر وټاکل شي نو بیا به هم داسې وي.
او بیا به هم دغه سچویشن د چیرمین د پوزیشن یو ګر حکومت چې د سو پورې د دوه پارټیانو مرضی نه نو حکومت په بل نشي پاس کول.
او د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې د نرخزیانو په غوښتنه د دوی لپاره د صوبې په ټولو هسپتالونو کې جلا وارډونه جوړولو امر کړی. یو نرخزی وایي
مریض به د مرګ په حالت به او الته به دا خبرې روانې وي چې به دا په سړو وارډ کې مونږ داخل کو که د ښځو په وارډ کې مونږ داخل کو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه.
اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې افغان چارواکي وایي نن سهار د کندهار هرات پر لویه لار د سورلې پر یو بس د سړک غړ چاودنې څلور دیرش کسان وجلي او ولس نور جوبل کړی دی. د ولس مشر ویاند صدیق صدیقی په خپل فیسبوک لیکلی چې د ښځو او ماشومان په ګډون ګڼ نور ولسی افغان وګړي د دې چاودنې ښکار شوي دي. پر دې پېښه مو لږه شیبه مخکې په کابل کې د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړې. راځي چې یو وار بیا ورته وکړو.
نن سهار دا پېښه رامنځته شوې د کندهار هرات په لویه لاره باندې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته نن وویل چې د دې ولایت د خرما په سیمه کې نن سهار نږدې شپږ بجې دغه چاودنه شوې ده په یو بس موټر باندې چې مسافرین یې له هراته کندهار ته انتقالول وژل شوي چې څلور دېرش کسان دي ټول مسافرین دي ولس پکې نور ټپیان دي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او نور کسان هم پکې شته. تر دې د مدې پېښې مسؤلیت کومې وسوالې ډلې نه دی منلې خو له دې نه وړاندې په دغه ولایت کې تر ډېره وسوالو طالبانو د بېلابېلو پېښو مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی دی. دا پېښه په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې تېره ورځ د افغانستان په افغانستان کې د یوناما دفتر په یو خبره کړي اعلامیه کې ویل چې د تیر شپږم د تیر کال د شپږم میاشتو په پرتله باندې سکل په شپږم میاشتو کې د 2019 میلادي کال په لومړی شپږم میاشتو کې د 1400 ملکیان وژل شوی دی او 2400 نور ټپیان شوی
دی. او اکرام دا 14 پردا سره خرمنت شوی د چلت کې د انتخاباتو کومولس مشرزه انتخاباتو لکه پر کمپاینونه هم روان دي
په د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر یک شنبه ورځ باندې دغه کمپاینونه پیل شوي که څه هم کمپاینونه تر دې د مکامرنګ دي پیکا دي خو بیا هم ځای ځای د ځینو نوماندانو تصویرونه لیدل کیږي انتخاباتي تصویرونه لیدل کیږي چې دای لګولې دي. تر دې د ډېری لوی غونډې لانه دي شوي دوه میاشتې وخت لري دوی د کمپاین لپاره چې شاید په راتلونکو کې دا کمپاینونه تیز شي.
د په کابل کې د بشال د ازادۍ څنګ خبريال اکرام الله اکرام او تاسو دوی خبري واورئ چې افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لویه لار په یو مسافر وړونکو کې بس د باندې چاودنې نن سهار څلور دیش کسان او وجلي او ولس نور جوبل کړی دي. زو کوټه د کوټې ښار په مرکز بچا خان چوک کې پرون ماخام له بلدیا پلازی او سیټي ثاني سره جوخت یوې بمی چاودنې پنځه تنه وجلي او تر دې شو زیاتې جوبل کړي. د بلوچستان پولیسو مشر محسن حسن بټ په وینا چې د چاودنې نخه د پولیسو یو گاډی وو. چاودنه هله وشوه کله چې د سیټي تاڼې مخې ته ولاړ د پولیسو موټر څنګ ته په باروتو بار موټر سایکل وچول شو. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب تری راکړي.
تر ماښام د کوټې و بچا خان چوک ته چیرمه د سیټي تانې و مخ ته هغه محالي و زورور چاودنه وسوه. کلچ په بازار کې د خلکو غاڼه غړه زیاته و. په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څلور تیر سنور ټپیان شوي دي. څوک چې دا وخت د کوټ په سیول هسپتال کې داخل دي. په دې ترڅ کې د کوټ سیول هسپتال مشر ډاکټر سلیم ابړو تیر شپه و مشال ریډیو ته وویل
اس وقت ہمارے پاس شہدا کی تعداد 5 ہو گئی ہے. خون ہمارے پاس وافر مقدار
دے کوٹ دے سیول ہسپتال مشر ڈاکٹر سلیم ابڑو وچ پیش کی وہ درس کے سان زخمیاں سی ہو پاغو کی پنجو کسان خپل ژوند لا سور کڑے او سلور درس دا وقت پر وختون کی داخل دی. خود بلوچستان دا پولیسو دا مرستیال مشر عبدالرزاق چیمہ پوینا چے دا چاودن ہدف د پولیسو موټر وو ځکه چې په پېښه کې دوه پولیس والا هم وژل شوي دي. د نمونې په وینا چې چاودنه د موټرسایکل له امله شوې ده کوم چې د ناصرګندو کسان لخوا د پولیسو و ګاډۍ ته نږدې درول شوی وو. ډی آی جی کوټه عبدالرزاق چې ما وایي چې کله د سیټي تھانې د سچو شفاعت مرزا د گشت وروسته خپله ګاډۍ ودروله او راشه وس نو هغه وخت دغه چاودنه وسوه. زما په خیال د چاودنې هدف د پولیسو په موټر کې سپاره اسکرو. بل خواته د چاودنې سم د لاسه وروسته پولیس او سردي اسکر د پیش وځای ته رسیدلي او آلته شاوخوا سیمه نیولې او د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی. البته د تحریک طالبان پاکستان له لوري په جاري سوي یو بیان کې د دغه پیش ذمېداري په غاړه اخیستل شوی ده. پر پیش باندې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي نصرالله زیری هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې او د حکومت څخه د ترګرو په ضد کلکو گامونو دا پورتکونو غشتنه کرده دا.
تاست معلومه دا چه دا طول خدا پا یو جنگ کی مبتلا دا پا منزنی پشتنخوا فاتا کی بیا خیربر پشتنخوا و زلط پا جنوبی پشتنخوا کی دا جنگ را منتقل کیجی. تاسوی نی چه لطیر چو میاش پش میاش رایی سی پا چمن کی پا پشین کی پا کل سیف اللہ کی پا لورلائی کی پا سنزاوی کی پا ارنائی خوز کی بیا پا کوٹ کی دا ترهگری واقعات وسو. دا ترهگری واقعات با تراغ وقت پوری کیجی چه ریاست خپل پالیسی بدل نی کی دا بیڈ او دا گوٹ دا دہشتگردانو پالیسی بدل نی سی او دا نیشنل ایکشن پلان چی کم دوش نکاتی و پاغ باندی دا غد دا روح مطابق عمل درآمد نو سی تراغ وقت پوری با دا واقعات کیجی.
دا غدول دا پیش ورست دا بلوچستان دا کورنی چارو وزیر زیلانگو هم دا پیش وزای ترسی دلی او آل تای دا خبریانانو سر پا خبرو کی ویلی دی چی دا تیر و دو لسی زورایی سی پاکستان دا ترگری دا غدول پیش سر مخامخ دی
دو دایو سی پاکستان می
دا بلوچستان دا کورنی چارو وزیر زیلانگو وی چی دا دو لسی زورایی سی پا هواد کی دا ترگری پیش روانی دی خود دا پاکستان امنیتی سر تیر و دا ولس پا کمک دا دیر و قربانیان و روستا پا دا غا پیش کی تر دیر زای پوری کمی راوستی دی نوزه که وست ترگر سیکیورتی فورسیز پا نشکوی خودی با تراغ وقت پوری پا کرار نکشینی چی تر سوه طول ترگر دا منزنی وی ویدی پر پیش باین دا بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم سخت خواشنش کاره کرده او اماره کرده دی چی پا پیش که تورن که ساندی سم دلاسه ونی ولسی
دا مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
پا هر ڈول سمارٹ فونونو کے کار کوی
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا وګورئ اردن کو د پاکستان حکومت دی گوند اعلان کړی چې سبا له بعد سینیټ د چیرمن صادق سجرانی خلاف د اپوزیشن لخوا د تحریک عدم اعتماد پر تحریک رای اچونه کیږي په سینیټ کې د حکومتي گوند مشر شبلی فراز نن لډان ورځپاڼې سره په خبرو کې داسې تورونه رد کړي چې ګینه د سینیټ چیرمن سجرانی د رای اچونې مخکې د استعفا ورکولو باندې غور کوي نور تفصیل په دې راپور کې ورو ټاکل شوی سباله د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم منډیواله خلاف د عدم اعتماد تحریکونه راوړل شي د سنجرانی خلاف اپوزیشن او د منډیواله خلاف حکومت د تحریکونو راوړلو ویل دي د پاکستاني ولسمشر لخوا د سینیټ د سبانی سیشن لپاره نوبول شوی پریزایډینګ افسر محمد علي سیف پرون مشال لوتو ویل که تحریکونه منظور شي نو هم سبا به پرې په سینیټ کې رای اچونه کیږي
بالکل د سینیټ د روز مطابق قرارداد وړاندې کول او په هغه باندې د هغې اډمټ کېدل نه فورن پس چې دی نو په هغې باندې ووټینګ کیږي
حمزه رات څرګندونې په سینیټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفرالحق هم کړي نوموړي پرون له مشالو سره په خبرو کې زیاته کړه چې څه باندې یو کال مخکې پیپلز پارټۍ له حکومتي ګوند تحریک انصاف سره په شریکه د سینیټ چیرمن ټاکلی وو خو اوس د یادو دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات دي او پیپلز ګوند له اپوزیشن سره دی چې له وجې په سینیټ کې د دوی اکثریت جوړیږي نو پکار ده چې مشر هم د دوی وي نوموړی وایي د جمهوریت ګټه به دا وي چې د چا اکثریت دی هم هغوی باید د سینیټ مشر وټاکي زما په خیال که د سینیټ چیرمن او مرستیال یې د اکثریت یعنی د اپوزیشن لخوا وټاکل شي نو دا به له حکومت پرته د ټولو په ګټه وي حکومت به د اپوزیشن له مزې پرته قانون سازي نشي کولی بلکې تر دې دمه قانون سازي هم نه کېدله ځکه چې اکثریت د اپوزیشن دی او د سینیټ مشر د حکومت دی په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د سینیټ د چیرمن څوکۍ دومره ارزښت نه لري ځکه چې په سینیټ کې قانون د اکثریت په خوښه منظوریږي او دا وخت په سینیټ کې اکثریت د اپوزیشن ګوندونه دی
کومې دوه غټې پارټیانې چې دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نو د هغوی د رضامندۍ نه بغیر د سینیټ نه هغوی یو بل هم نشي پاس کولی او بیا به هم دغه سچویشن یې د چیرمن د اپوزیشن یو بل حکومت چې د څو پورې د دې دوه پارټیانو مرضي نه نو حکومت په بل نشي پاس کولی
اپوزیشن ګوندونو د پاکستان سینیټ چیرمن لپاره خپل ګډ کاندید سینیټر میر حاصل بزنجو نومولی بل خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتي اتحاد وایي د سینیټ د اوسني مشر صادق سنجرانی ملاتړ به جاری ساتي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د جولای په 28مه دړکه کړي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډو ته اوغوګستی زو په خبرتیا د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د نرخزیانو په غوښتنه د دوی لپاره د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د جلا وارډونو جوړولو امر کړی. دا خبره د خبر پختونخوا د صحت څانګې لخوا پرون په یو جاری شوی بیان کې مخې ته راغلی ده. پړی د پېښور نه د شبیر احمد جان دا راپور ورو
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لخوا دغه اعلامیه تر مخه د صوبې په میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ یا تدریسي هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره 15 او د کیټګوري ای او بی هسپتالونو کې 4 او د کیټګوري سی هسپتالونو کې د 3 بډونو یا کټونو وارد مختص کولو امر کړی دی او د صوبې ټول هسپتالونو مشرانو ته هدایت کړی دی چې په دې اړه زر تازه خپل انتظامات سرته ورسوي او د هغې وروسته دی د بشري حقوقو وزارت ته په دې اړه خپل رپورټ هم وړاندې کړي. په پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي نرخزه نمکین د حکومت دا ګام ستایي او وایي
ډیر وخت پس حکومت هغه فریاد زمونږ واورېدو چې خدای د پاره په هسپتالونو کې مونږ د پاره یو بیل وارډ تاسو دغه کې چې مونږ هلته ځو زمونږ علاج چې کم دی نو په اسانه باندې کیږي. تاسو ته به پته وي چې زمونږ درې څلور پنځه ښارونو کې په کوهاټ کې په نوخار کې په پېښور لارج کې مونږ سره داسې واقعات وشول په تیر وخت تونو کې چې مونږ بلاړ ولته علاج د پاره زمونږ مریض به د مرګ په حالت به او الته به دا خبرې روانې وي چې به دا په سړو واټ کې مونږ داخل کو که د ښځو په واټ کې مونږ داخل کو.
د ټرانس الاینس په نوم د نرخزیانو د حقونو یو صوبایي تنظیم او د مدني ټولنو یو غړی تیمور کمال په دې حق لوایي چې په هسپتالونو کې به دغې نرخزیانو سره ډېر ناروا سلوک کېدو او تم یې څرګنده کړه چې اوس په د دوی دغه ستونزو کې تر ډېر حده کمی راشي.
دا مسلې خو د هل دغې نه مخکې وي خو لکه تقریبا د څلورو کالو نه د خواجه سراو بار بار هم دا مطالبه وه چې د دې لپاره دې په هسپتالونو کې واډونه جوړ کړی شي. که په 2016 کې د علي شاه واقع وګورو نو تقریبا دیارلس ګنټو نه زیاته هغه په سټریچر باندې پرته وه. هغه ته عمده مسله وه چې کوم دا مونږ آیا د زنانو واټ ته بوزو که د سړو واټ ته بوزو. او بیا د بدقسمت نه هماغه خواجه سروم په هغه هسپتال کې سا هم ورکړه. نو اوس چې کوم دانه نه چې کومه فیصله رالی ده نو امید دی چې دې سره به دې مسلو کې ډېر حد پورې کمی راشي.
نرخزه نمکین زیاته کړه چې د دغن علاوه د دوی د امنیت او نور هم یو شمیر ستونزې دي نو باید دوی ته د حکومت تحفظ ورکړي په خصوصي توګه د اوسېدو او د دندو کولو په ځایونو کې. دا د منل چې په تېرو وختونو کې د صوبې د نرخزانو صوبای تنظیم د ډېر مودې راسې د حکومت نه په روغتونونو او تعلیمي ادارو کې د مخصوص ځایونو نه علاوه د خپل امنیت د وختونو په اړه احتجاجونه هم کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته وګورئ. اودونکو پرونه د نه پورزه د شخصي سکولونو د اتحادي مشرانو د شخصي سکولونو استادانو د خبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته یو احتجاجي اعلان وکړ. د احتجاج کوونکو وروسته له مشالو سره په خبرو کې ویل چې یوازې واړه پرایویټ سکولونه یا شخصي سکولونه د چوټیانو د فیسونو د وصول کولو په لړ کې تنګول کیږي او غټو سکولونو ته هیڅ ستونزه نشته. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې ورو
د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته په احتجاجي لاریون کې خپلې یو شمیر ستونزې او غوښتنې د رسنیو سره شریکې کړې. په دغه مهال د پرایویټ سکولونو د ایتیاریې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د شخصي سکولونو د نظم سرکاري ادارې وړو شخصي سکولونو ته یو شمیر ستونزې راولاړې کړې دي.
پدې کم د درې میاشتې د چټیانې فیس چې ده پدې باندې په کم غټ سکول باندې فرق پرې وته ده. زما وړو کې سکول چې کم ده بنديږي وړو سکولونو موږ هغه ته وایي چې دا غي فیس د درې روپو نه کم ده. کدا فیس نه والم د تنخوا ورکول شم د تاسو داسې دغه کم چې دا غي اکثر ته واشو وړو کې اکثر ته واشو دا غټ اکثر د استادانو ته واشو دا غي غریبانو ته خاصې وي. زه حیران یم چې عدالت په خپل چې کم ده دوه میاشتې چټیانې ورکې دا تنخوا نه علي هغه کې اکثریت باندې چاپی والې شوې او هغه بند شو غټو باندې تر اوسه پورې پېښور ماډل
د شخصي سکولونو ځینې نورو استادو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم یوې بلې حکومتي ادارې د تیر یو کال نه هغه شخصي سکولونو ته پیسې نه دي ورکړي کوم کې چې د سکولونو نه بهر ماشومان د یو حکومتي پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړی شوي وو.
شاهد ولی خټک نائب صدر یونائیټډ ایجوکیشن فرنٹ موږ د حکومت دا مطالبه په دې احتجاج کې کوله چې یاره بیا ساره چې کم داسې ایکس دي چې هغه ډېر د پرایویټ سکولونو لپاره تعلیم د شعبې لپاره ډېر خطرناک دي دا دې ختم کړی شي او کم وولچر سکیم باندې چې کم ماشومان حکومت پرایویټ سکولونو لور کړیو او دا هغه فیس په حکومت ورکولو او سبق او یونیفارم او کتابونه بوله پرایویټ سکول ورکول نو دغه ادایګي دې فوراً
حکومتي چارواکو تر دې دمه د شخصي سکولونو د استادانو او مالکانو د دې تازه احتجاجي لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې حکومت ویلي وو چې د شخصي سکولونو د انتظام ادارې د ولس د اسانتیاو برابرولو لپاره جوړه کړې ده چې شخصي سکولونه د خلکو سره د ماشومانو د پیسونو په لړ کې زیاتې اونه کړي او د شخصي سکولونو په معیار کې نور هم خواله راولي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو د جنوبی وزیرستان ځنی اوسیدونکو وایي تر دې دمه هغو زرګونو کسانو ته د خپل کورونو معاوضه نه ده ورکړل شوې چې په جنگونو کې جی کورونه لنګ شوې دي. دی وایي زر تر زره دی حکومت د دوی د کورونو سروې وکړي بل خو انتظامی چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی بحث کوي د غستون زورله هواره کړي. تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکړي.
د سولی وزیرستان زنه اوسیدون کی ویایی چه دوا کالا کیجی چه د ڈیپٹی کمیشنر سولی وزیرستان ٹانگ پا کچارک شه ده دولا زرا ڈانگ کورونو تصدیق شوائی فرمونای یشی خواگ دارون لیتر اوسا پوری ده دغی مالیم لاترنا به برخ پاتی دی. د سولی وزیرستان بدر سیمه یو اوسیدون کائی سیف اللہ سیفی دا تفصیل پا دارن بیانوی
دوا کولا اوال ده مسید د رنګ میله چې کیما سروې شوی و 12000 سروې کمشنر په مختلفو جهات باندې کنسل کړی و. پانه باد علاقې ته مو مشرون جي مورون ورچک شول د یغه غوند فرمې تصدیق وکا او په هغه تصدیق را بعد هغه سروې او دا غ 2000 فرمینه سروې سره لپاره پټاک په کاچاره کې شي دي.
یو بل کاس محمد سعید زیاتوی
کم از کم 2000 فرمینه چې هغه په کاچاره کې شي دي هغه تصدیق هم وشو او د یغه هیڅ طریقه لري چې پرانو د شوی میزو پدانا بعد مجبوری شی ډیر زیوت کچیر داغه و نشی میزو ځونتا بیا څه بل لیارو.
د سولی وزیرستان اډیشنل ډیوټي کمشنر د لواس خان وزیر په دغه بر یک شه سویایي وار وای زنه
هغه باندې دا دوت چې ملکونه د تصدیق د ځله زنه نه شوای صرف د سرویکی سره په ویژن کې د ایسي سرویکی سره تصدیق وشو هغه تصدیق کله چې د هغه د سرویکی سره تصدیق کړی دو او اوس چې پېښور ته وها غزلې نو موږ ته هیڅ د هغه په شروع شي نو هغه په شان لګیا دو خو کوم کې دادو صرف صرف د 14000 باندې خونه دی انډیز لګیا نه دی چې مې راو دي په دغه لګیا وي.
اډیشنل ډیوټي کمشنر دا باور هم ورکا چې د چا حق جوړیږي هغه ته بخپل حق خامخاور سیجی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لڈیو تا وگست اردن کو پرستنی مائی کی جوندی خبرونا دا مشال تا رانا لاندی بحث اہم لرو بشل گواخ بتا صدقا بس بحث لاندی کبی خو تر حقی مخ کی رازو شاین بنیر تا چتا استا دا خبرو لندی زلاندی کی زکا چی وقت شوی چلو نی بجی
افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافر وړون کې بس د ماین 14 نن سهار سلور درش کسان وجلی او اولس نور ټپیان کړی دي. د چارواکو په وینا په 14 کې عادي وګړي وجل شوي چې خزي او ماشومان پکې هم دي. د جوب تور درګه سیمه کې په یو ګاډي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو تن وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې چې پر د عمل کې په جوب کې نن ځایي خلکو په احتجاج لاس پورې کړی او سبا له د هړتال او بازارونو تړلو اعلان کړی. تیر مخام د کوټي خار باچا خان چوک ته سیرمه د سیټي تانې مخې ته په یو بمی چودنه کې 15 تنه وجل شوي او څلور دېرش نور جوبل دي. د پولیسو په وینا د 14 هدف د پولیسو یو ګاډی وو. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو پیښو کې 3 کسان مړه او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه مر جوبلا د کورونو د چتونو د راپرېوتو د پولینو ماتېدو او کمرو ښویدو په پیښو کې رامنځته شوي دي. د پاکستان په سینټ کې سبا د چیرمین صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډیوالا خلاف د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کیږي. دا خبره د سینټ د سبانۍ غونډې لپاره نومول شوي پریزایډنګ افسر محمد علي صیب مشال ریډیو ته کړې. د شخصي سکولونو د اتحادی مشرانو او استادانو په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دی د پرایویټ سکولونو لپاره ستونزې نه جوړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون په ایران او امریکا غږ کړی چې په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي. او شمالي کوریا نن د لنډ واټن ویشتونکي دوه بیلیسټک میزایلو آزموینه کړې ده.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو نن د مشال ترنا لاندې بحث کې په دې خبرې کوو چې یو خواته په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او بل خواته تشدد زور اخیستی دی. زه بشیر ګواښم ساسې هرکلی کوم. د جولای په 1 په کوټه کې وی 14 15 کسان وژلي او 4 دیرش زخمیان کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې وه. تر دې مخکې په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو حمله وشو او خوشاله سرتیری پکې ووجل شو. تیر هفته په کابل کې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال کاندید یا امیدوار او استخباراتي ادارې NDS پخوانی مشر امر الله صالح په کور برید شوی و. که څه هم چا د دې حملې ذمہواري ونه منله خو لږ تر لږه 3 بریدګرو پکې برخه اخیستې وه. د دغو بریدګرو تر څنګ 40 کسان وژل شوي او تر 500 نور ټپیان شوي دي. دا هر څه اوریدونکو په داسې مال شوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان واشنگټن ته هم تللی وو او هلته دواړو غړو وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره سیمه ییزو هیوادونو همکارۍ ته ضرورت دی او ضروري ده. نو په دې هر څه باندې به خبرې کوو. موږ سره زموږ میلمانه را سره دي. له کابل را سره عبدالحکیم مجاهد دی. د طالبانو په پخواني حکومت کې چارواکی وو او اوس چې د سولې په شورا کې هم تر ډېر پورې بوخت وو او د سولې په هڅو کې ډېر فعال وو. همدارز موږ سره د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی هم را سره دی او هغه هم په دې اړه باندې ژور نظر ساتي. پښتنه به د عبدالحکیم مجاهد نه وکړو. مجاهد صاحب ستړی مشه په خیر راغلی د بحث ته. او که دا راته ووایه چې اوس د سولې دا کم بهیر چې روان دی زلمی خلیزاد د افغانستان دپاره د امریکې د بهرنیو چارو ځانګړی استازی دی د سولې په برخه کې هغه هم په کابل کې دی. نو څه پرمختګونه ښکاري تاسو ته؟ څه داسې ښکاري چې څه د سولې په حکله باندې چې کومې هلې ځلې دي هغه به څه نتیجه ورکړي؟
تر اوسه پورې خو لومړی خو تاسو ستاسو کارکنانو ستاسو اورېدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم او نور د قضیې په اعتبار باندې خو موږ
د جناب خلیزاب ته په دې هلو ځلو باندې ډېر زیات هیله من یو، ورته امید لرو او دا مسله تر یو حده پورې ډېر جدي تعقیبوي. څو اړخونه خو ډېر زیات اطمینان ښکاره کوي. د امریکا د متحده ایالاتو مختلف چارواکي او لوړ پوړي چارواکي د مذاکراتو د لالې اطمینان ښکاره کوي. همچنان د طالبانو د تحریک له خوا نه هم چې کوم ویندویان دي یا مسؤولین دي، هغوی هم د پیشرفت نه ځان مطمئن بولي. خو هغه څه چې د دوی ترمنځ تیریږي او یا توافق ته رسیږي د هغوی جزئیات نو موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي. که د افغانستان د حکومت مشرانو سره یې په تفصیل باندې شریک کړي، هغه یې تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا سره په تفصیل باندې نه دي شریک کړي. ولې په مجموع کې په عموم کې دا ټولې خواوې د مذاکراتو د روان نه ډاډمنې ښکاره کیږي.
مجسب تاسو سره اوسه یوسفزی صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا اوس عمران خان تللی و واشنگټن ته، هلته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړلې او بیا دا هم هغه هلته وویلې چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو پیلولو لپاره به هڅې کوي. تاسو د عمران خان دغه سفر څنګه ګڼئ او بیا په دې وروستیو کې چې کوم دا د خبرو هڅې هم کیږي خو بیا دا تشدد هم روان دی، دې ته څنګه ګورئ؟
او بالکل، دا اوس پاکستان یو نوی کوشش شروع کړی دی. عمران خان ته خو دغه دعوت ولسمشر ټرمپ ورکړی و، یعنی امریکې دا خواهش و چې پاکستان په دغه مسله کې نور یو زیات فعال رول ولوبوي، نو ځکه دی پاکستان صدر اعظم امریکې ته غوښتی و او د هغه سره د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوه هم ورغلی و. نو دا اوس پاکستان با طالبانو ته دعوت ورکوي چې هغې اسلام آباد ته خپل هیئت راولېږي او طالبانو هم په دې باندې یو قسم د رضامندي ښودلې ده چې هغې به دغه دعوت کراغې قبول کړي او دوی به بیا د عمران خان سره هم ملاقات کړي. دا به اول ځل وي چې د پاکستان یو صدر اعظم به طالبانو سره داسې په ښکاره باندې ملاقات کوي. دا ټول کار چې دی د افغانستان په هکله مسله، دا خو همیشه لپاره د پاکستان د فوج په لاس کې وه او هغې به دا فیصله کولې. نو اوس دا یو منتخب صدر اعظم په دغې کې به د دوی هم یو رول جوړېږي او دوی به کوشش کوي. خو دا ده چې عمران خان څنګه چې پاکستان وایي چې طالبان دې د افغانستان د حکومت سره خبرې تکیږي یا ډز بندې دي وکړي، دې په هکله خود طالبان یو خپل نظر دی. هغې کې دا اوس پورې زیات بدلون نه دی راغلی. نو ما ته نه ښکاري چې دغه سفر په وجه باندې دې نه وروستو به طالبان په نظر کې هغه بدلون راشي کوم چې پاکستان او امریکا غواړي. په دې کې به اوس نور هم کوشش کول غواړي. او تاسو کو خیال کړی وي نو د طالبانو ویان سهیل شاهین په دې اخر کې ویلي وو چې د راتلونکي چې کوم د هغې بیا خبرې کیږي د امریکایانو سره زلمی خلیلزاد سره، که په هغې کې امریکایان یو مناسب او د منلو وړ یو تاسو موږ له ټایم ټیبل یا وخت راکړي چې دونه وخت کې امریکایان به د افغانستان نه وځي، نو بیا دغه پریکړه کېدی شي. په دې باندې به اوس دغه مذاکرات کېږي چې څو نه وخت کې امریکایان تلی شي او طالبان به د هغې په بدله کې بیا څه فیصلې کوي او څه رعایت ورکوي.
دو خبرې دلته احساسو په خبرونو را اوچتیږي. یو خبره خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم سره د طالبانو د ملاقات په اړه باندې طالبانو تر د افغان حکومت سره خبرې نه کوي او هغه وایي چې دا د اصلي د جنگ لور شې د امریکا د فیصلې هم امریکا کولای شي، نو ځکه د امریکایانو سره خبرې کوي. خو بل خو دا بیا د عمران خان سره خبرو ته کینی چې په افغانستان کې دا ډیره حساسه مسله ده، د پاکستان باندې دا شکونه او تورونه پوره شوې دي چې دوی طالبان سره مرسته کوي پاکستان دار دی. خو تاسو دغه ته څنګه ګورئ؟ د طالبانو دغه سټانس ته دغه دریس ته تاسو څنګه ګورئ؟
یو خدای خبره ده چې طالبان خو د هر چا سره خبرې کوي، د هر هیواد سره، د هر ډلې سره، د هر
نړیوال ادارې سره علاوه د افغانستان حکومت نه یعنی دا خدای اوس یو نظر دی دا په حق لاس وایي هغه انډونیشیا ته لاړه ازبکستان ته لاړه روس ته ایران ته چین ته پاکستان ته هر په لاغې سفر کوي ملاقاتونه کوي د افغانستان حکومت سره اوسه پورې هغې نیغ په نیغه ملاقات نه دی کړی. بله دا خبره چې دا اوس چې عمران خان په پاکستان دعوت ورکوي طالبانو ته چې هغې راشي اسلام آباد ته او عمران خان سره هم وګوري نو دا خو د امریکې خواهش دی او افغانستان حکومت مخکې اعتراضونه کول خو زما په شال باندې دا ځل به اعتراض نه کوي. تاسو که خیال کړی وي فروری په میاشت کې هم داسې یو خبر وو هغه پاکستان حکومت هم دغې پخوالې کړي او طالبانو ویلي چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راځي عمران خان سره ګوري. دواړو فریقو د هغې تصدیق کړی وو خو بیا هغه سفر ونه شو ځکه چې افغانستان حکومت آیا وخت کې اعتراض کړی وو ملګرو ملتو ته یو شکایت کړی وو. نو اوس خو داسې ما ته نه ښکاري اوس خو به امریکایان هم دا غواړي او کدي شي افغانستان هم غواړي چې پاکستان دا کار وکړي په دې کې نورې هلې ځلې وکړي. دا ځکه پاکستان چې دی نو تیار شوی دی او دغه ملاقات پکېږي.
صحیح مجاهد صاحب تاسو دغه ملاقات ته څنګه ګورئ؟ یوسفزی صاحب خبره وکړله تاسو دا ګڼې افغان حکومت دا وایي چې هله به د سولې خبرې ځای ونیسي یو نتیجه به راوځي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي. دغه څه امکانات شته دی یا تاسو وینئ چې دغه ته لار هواریږي؟
تر اوسه پورې هو دغه نقطه نظر نه چې د طالبانو حرکت د پاکستانی مقامات سره د جناب عمران خان سره وګوري د امریکا د حکومت هم دغه هیله او توقع ده او د افغانستان د چارواکو هم دغه هیله ده چې په دې مجلس کې به په دې باندې پیشرفت وشي چې په افغانستان کې ټول جهتونه چې واقعیتونه لري هغوی باید د سولې په روان کې شامل وي او مخ باندې خبرې سره وکړي. خو متاسفانه دلته تر اوسه پورې یو د مشروعیت یو جګړه غوندې روانه ده. له یوې خوا د افغانستان حکومت وایي چې دلته دا یو واقعیت ده چې مسلط حکومت دی دنیا په رسمیت باندې پیژندلی ده دنیا اقتصادي کومکونه ورسره کوي په سیاسي لحاظ باندې ورسره ولاړ دی. نو د طالبانو حرکت د همدغو چارواکو سره مخ باندې خبره وکوي که هر توافق راځي هغه به د عمل په ډګر کې پیاده کیږي او هغه به مشکلات نه ایجادوي. له بلې خوا د طالبانو حرکت د دې دعوه لري چې موږ په افغانستان کې یو واقعیت وو موږ حکومت درلود او نړیواله ټولنه راغله چې امریکا یې مشري کوله زموږ یو جایز مشروع حکومت یې له منځه یووړ. نو بنا موږ د هغو په خلاف باندې وسته نظامي ډګر کې برلاسي یو کامیاب یو له هغو سره خبرې کوو او د موجوده حکومت سره نیغ په نیغه باندې خبرې نه کوو. البته یو پیشرفت یو پرمختګ تر اوسه پورې رامنځته شوی ده چې طالبانو هم دغه منلې ده چې یو په یو براډ بیسټ پراخ بنسټه افغاني ډایلوګ کې به د افغانستان حکومت هم د یو جهت په شکل باندې په هغه کې برخه اخلي او یو بل نقطه نظر ته به ګوري او توقعات ته برسیږي. دا یو پیشرفت دی پکې وینم که پاکستان هم په دې لړ کې مرسته وکړي او دلته هم خلق ورته هیله مند دي چې تر اوسه پورې پاکستان په عملي ډګر کې د افغانستان په سوله کې څه مهم ګامونه نه دي اخیستي. که چیرته دا ځلې د سپیکې چې او پاکستان عملي ګامونه واخلي او په طالبانو باندې خپل اثر او نفوذ چې لري هغه استعمال کړي نو بیا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دې تعلقاتو باندې هم ډیر مثبت تاثیر وکړي. دغه دا ډول ملاقاتونه ته ټولې خواوې
افغانستان پالیسی یا بارنی پالیسی پاکستان د فوج پلاس کې خو اوس دا ولزل چې سیویلین حکومت یا ملکی حکومت ډیر ایکټیو دی پکې ډیر فعال دی پکې ډیر خلک دا وایي چې د عمران خان او د پاکستان د پوځ اړیکې ښې دي. لکه څنګه چې تا مجاهد صاحب دا خبره وکړه تاسو دا سیخکاری چې هغه کارونه چې پخوا سیویلین حکومت نشو کولای ولسی حکومت نشو کولای عمران خان یې کولای شي په دې وخت کې؟
زما بشال باندې دا خو به قتل غواړي دا خو اوس اړیکې خو نن سبا ډېرې ښې دي واقعا دا د پاکستان لپاره هم ښه خبره ده چې د هغې د فوج چې هغه ډېر یو مضبوطه اداره ده او د پاکستان د خلکو د خوښې منتخب حکومت د هغې یو بل سره اړیکې ښې دي نو دوی دا په ګډه باندې په شریکه باندې ډېر ښه کارونه کولی شي د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره د پاکستان لپاره او داسې پالیسۍ مخې ته راوړی شي چې اره په وجه باندې پاکستان ته فایده کېږي نقصان نه کېږي اوس دا د افغانستان خبره ده د هندوستان سره اړیکې خبره ده په دې باندې مونږ وکتل په تېر یو کال کې چې عمران خان صدر اعظم جوړ شوی دی تقریبا د دې یو رای ده او دوله مشوره باندې فیصلې کوي څه خلک خدا هم وایي چې دا اوس چې سفر یې کړی د امریکې مخالفه وی چې باجوا سره چې د فوج مشر هغه ځان پر عمران خان امریکې ته بوت او د عمران خان په لګان دی نه عمران خان چې د هغه ځان سره د فوج مشر امریکې ته بوت خو هر چا چې هر څوک بوت خدای یو زه تاسو یو خبره کول دا خو خبره ده کوسته افغانستان په حق لا زه فکر کوم چې دې داسې یو نظر ولري او دا پاکستان پارلمان او پاکستان جمهوری منتخب حکومت هغه په مشوره کې شامل شي فیصله کې شامل شي نو دا به زموږ چې د خلکو چې کوم نظر دی د عامو خلکو د خلکو د نمائندګانو نظر دی نو په دې خبرو کې راشي او دا به ګټه وشي ځکه چې ما د شول باندې خلک پاکستان خلک چې دي هغه خو افغانستان سره خالي کې غواړي هغه خو جنگ بالکل نه غواړي اوی تاسو ته خواله نه واړی
نو
موږ چې موږ خپل ډېرې مسلې دي پاکستان کې هغه حل کول غواړي موږ ته د نورو هوادلو په مسلو کې څو لاسخنه نه دي کول پکار
صحیح شو د مولا سره به د موږ سره ډاکټر ورزلا اشرف راغلی د د افغانستان د څېړنې ورزونې اداره ای آر یو په کابل کې دغه مشره ده او ډېرې څېړنې کړې په مختلفو دغه دې مسلو باندې ژور نظر دی ډاکټر صاحب ورزلا تاسو راته وایي یو خو باس په دې باندې ډیر وشو په دغه خبرو په دوران کې چې دې کې د خزو برخه نه وړه د دې سولې په خبرو کې مذاکراتو کې خو یو پښتنه زه تاسو بل کومه غده چې دغه مایک پومپیو د امریکای بارنو چار وزارت وزیر چې دغه ویلی و چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې په امریکا کې چې راتلونکي ټاکنې دي د نومبر په میاشت کې راتلونکي کال دغه نمخ کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شي دا تاسو څومره دښمن نه اونکي خبره ده په داسې حال کې چې لا اوسه پورې د سولې خبرو ځای نه دی نیولی
مننه ګواخ صاحب اول خو تاسو او تاسو درنې اوریدونکو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم لومړی برخه تاسو د بحثونو چې د خځې ونډه په د سولې په پروسه کې و د هغې په رابطه کې باید ووایم چې لویه ستونزه په اوله کې همدغه و چې ستونزه او په واقعیت یې لږ څه تشویش چې موږ درلود هغه دا و چې د یو خوانه د طالبانو دا تبلیغات ډېر زور او قوت یې ښوده چې موږ ډېر ښه راتلونکي یو او خلک دې ځان دې ته تیار کړي چې بیرته امارات راځي او دا سیستم منحل کېږي او دا نظام ملحل کېږي او دغسې تبلیغات دا غیلوی ریفرنس ولسونه او خلکو لپاره دا د خپل د دوهې د دفتر سیاسي مشر ستانګزی ویناوي وی چې نن اشیات کې کوم څه کړو نو دا غیر په اساس باندې واقعا افغان خزم خپل ځان ډیر همت او خود او د خپل د کوششونو په نتیجه کې چې خپل وزن اوچت کړل هم په ملي سطح کې او هم په نړیواله سطح کې او خپل سیاسيون او همدارسي نړیوال ټولنې دې ته وهڅو چې د افغانستان خزي په دغه موضوع کې نور څه پات کړي نشي دی د ټولنې نیمایي برخه ده او دی باید یو ډیر قوي حضور او ولای نه یوازې د خزي په صفات باندې چې دی نیمایي برخه جوړوي باید ولري مګر نه یوازې هغه لپاره دی لپاره چې د افغانستان خزي اوس په مشرتابه په مختلف برخونو کې دی وندلري او فعالان دي په مدني ټولنو کې ډیر تکړه فعالان دي په هتا په دنه نام په نمائندگی دی کولی شي خبرې وکړي که اساسي قانون کې تخصص وي که مثلا بل موضوعات تجارت او بل بحثونه وي په دې ټولو کې افغان ښځې ځانونه په اصطلاح هغه نړیوال معیارونو ته رسولي او دوی کولی شي چې خپل د ساحې نه دفاع وکړي او بحث وکړي ورباندې. نو خوشبختانه د خوشبختۍ ځای ده چې په دغه تیر دوها مجلس کې چې یو کولی شو ورته وی یو مقدماتي مجلس وو په دې کې خزو خفاله ونده درلودله او دی یو اعلامیه هم صادره کړه هغه مونږ ته یو مثبت قدم ښکاري. نو اوس زمونږ تمه دا ده چې د دې نه بعد چې هر څه مذاکرات یا مختلف پړاوونو کې مذاکرات کیږي یا هر بحثونه کیږي د دې نه یو خزي به خبرې پاتې نشي او دوم قوي ونده ولري. او مونږ هم دغه ورته د یو ابزرور په توګه باندې ګورو او کچیرته د سیمو لید چې بیا هم توجه نکړي بیا خپل اواز اوچتو او دا مو خود دنیا ته او خپل رهبرانو بشرانو ته د افغانستان او د منطقې چې د افغانستان خزي په دغه مسایلو کې نه یوازې شک نه پاتې کیږي لیکن د نظام د اساسي قانون اواز د خزو اواز دی. راغلو د پمپیو د خبرې پر رابطه باندې ګواښت کدي ته هم یو لنډه اشاره وکم. داسې خبره ده چې د افغانستان نه د بهرني قوتونو وتل موضوع یو نوې موضوع نه ده. دا خو یو دوره کې دی راغلل په ډېر یو لوی تعداد باندې راغلل دا جنگي نورم تشدید کړ دغل څه ډېر زیات افغانونه افغان ولسونه پکې د منځه لاړل ووژل شل. د دې جنگ هغه تر ټولو لوی قیمت چې دی زمونږ افغان عام ولس ورکوي قیمت په افغان ولس باندې دی که څه د طالبانو د خوانه خلق قتل عام کیږي او که څه د افغانستان د حکومت د خوانه یا د بهرني د خوانه دغه هغه لوی قرباني زمونږ خپل عام خلک دي خزي دي ماشومان دي او ملکی خلک دي ملکی کسان دي. دا یو واضح خبره ده. اوس چې د اساکر د امریکایي اساکر د وصولو بحث کیږي مونږه همدغه مرحله کې دا مهمه نه ده چې داسته وخت دی وزي او دا هم مهمه نه ده چې دوی د خپل انتخابات نه مخکې دا کار به وکړي یا د انتخابات نه بعد وکړي. کوم څه چې مونږ ته ډېر حیاتي او مهم دی هغه د خپل د امریکا د متحده ایالات چې د افغانستان یو ډېر قوي متحدینونه دی او د بل مملکتونو زمونږ د همسایه مملکتونو او ګاونډي مملکتونو او همدغه نور په منطقه او د منطقې نه بهر کوم ډېر اساسي ګډون کوونکي د دې جګړې چې دي هغوی لپاره دا دی چې یو قوي تعهد ورکړي چې په افغانستان کې خپل مطلحانه یا نظامي مداخلې دي بندوي. هغه کوم کسان چې په دغه عملیاتونه او دغه تروریستي اعمالو باندې لاس اړوي هغې باندې منابع څه مالي منابع دي او څه نظامي منابع دي دا ټول ورباندې بندوي. اساسي خبره دا ده چې دغه سوله بحث چې روانه ده دغه بحث داسې یو ځای ته ونه رسیږي چې په اصطلاح په انګریزي کې یو اصطلاح دی هنډوور. د هنډوور نه چې امریکایان د افغانستان هغه ټول قضایا او ستونزې ټول په دې طالبانو یې هنډوور کې ورته وایي تاسو پوهیږئ او افغانستان پوهیږي هر څه چې خپل منځونو کې تاسو کوئ دا به ډېر خطرناک تمام
شي. صحیح شو ډاکټر صاحب ورزلا موږ د مجاهد صاحب نه پوښتنه وکړو خو موږ سره کم دی مجاهد صاحب تاسو تداغه پومپیو چې کوم خبره کړې ده چې د راتلونکو نومبر د 2020 کال نه مخکې چې په کار د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي تاسو ته څه داسې ښکار چې تر هغه وخت پورې به د سولې خبرې څه نتیجه ورکړي یا به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې پیل شي څه پیشرفت درته ښکاري داسې څه امکان شته؟
زما په فکر باندې ټول تمرکز د امریکا د حکومت پر دې باندې دا چې خپل انتخاباتي کمپاین نه مخکې په افغانستان کې یو څنګه څه دغه یو پیشرفت رامنځته کی چې هغه د امریکا ملت ته د امریکا خلکو ته خپل کمپاین کې د ښاغلي ترامپ له خوا نه وړاندې کی. نو د امریکایي حکومت په دې لړ کې په عجله باندې ده په هر قیمت باندې چې یو نو تړون غواړي چې په افغانستان کې د دې او د طالبانو د حرکت ترمنځ رامنځته شي او په دې کې په یو شکل اشکال باندې د افغانستان حکومت هم مطمئن کې افغاني ټولنه افغاني پرګاني افغاني سوشل میډیا او دا ټول هم په
پدې کې رخکیل کې او په یو څه نسبی انداز باندې هغوی ته اطمینان ورکړي. نو زه باور لرم چې د امریکایي حکومت پالیسي همدا ده چې something is better than nothing، یو څه ناسبه ترلاسه کړي، او دغه یو بشپړ توافقات چې په نتیجه کې په افغانستان کې یو باثباته سوله رامنځته شي او افغانستان نور د دې څلوېښت کلن ناورینو جګړو نه د باندې راوځي او افغانستان د نورو ملتونو په شان باندې د ترقی په لار باندې د تعالي او د پرمختګ په لار باندې روان شي. بدبختانه دا په دې کې لا تر اوسه پورې موږ محتاط اوسېږو، ډېر زیات ورته هیله من نه یو، خو یو څه ناڅه کېدونکي دي، او دا کېدونکي هم د امریکې د حکومت په فشار باندې کېږي، او دغه فشار یوازې د افغانستان حکومت ته نه ده متوجه، بلکې طالبانو ته هم متوجه ده، د سیمې هیوادونو ته هم متوجه ده. ورسره ورسره هغه خطرات چې د سیمې په هیوادونو کې د امریکایي حکومت محسوسوي، هغوی ته هم د پاملرنه کوي چې د افغانستان بحران یو دغس حال ته ونه رسیږي چې د منطقې نور هیوادونه په افغانستان کې ښکیل شي، او بیا د امریکایي حکومت دغس یو حالت ته ورسي چې هغه بیا د مجبوریت په حالت کې غواړي چې په بد حالت کې افغانستان نه ووځي، یو قسم بین البین لار غواړي چې د ځان لپاره پیدا کړي.
صحیح شو. د ریملا صاحب تاسو راته کې یو منټ کې یو خبره وکړئ، ډېر بخښنه غواړم وخت را سره کم دی. تاسو اخیری ستاسو ته څه ښکاري، کنکلوژن څه دی، تاسو ته څه نتیجه ښکاري چې دغه د دین وروسته به یو څه حل وځي؟
زما خیال دی مونږ دومره خوشبینه هیڅ چرم نه و، دومره اوږدې خبرې، دومره سنجیده خبرې، نو ځکه توقعات هم ډېر زیات دي. خلکو امیدونه دي چې دا ځل به دغه د امن لپاره کوششونه دا به ترسره کېږي. خو زه یو خبره کوم، امریکایان په تاده کې دي، ټرمپ غواړي چې اجل ګامونه پورته کړي، او څنګه چې ذکر وشو په راتلونکي کال کې ټاکنې کېږي، دا نه مخکې خو طالبان چې دي نو هغه په تاده کې نه دي، هغه انتظار کولی شي. او چې امریکایان اوس دا وایي چې موږ خو به علوم چې بل کال کې به موږ به غواړو چې خپل عسکر د ګن شمېر واپس کړو، دا خو طالبان ته یو واضح پیغام دی، اشاره ده. او طالبان د وچې دي خاصه روان دي، ممکن نه چې طالبان خپل نظر نور هم سخت کړي، خپل شرایط باندې نور هغې چې دی نو ثابت قدم اوسېږي. دا یو اعلان کړی دی امریکایانو، یا د هغې د خارجه سکرتر خدا دی چې دی په وجه باندې زما په شان باندې طالبانو ته
وګټه کیږي. سې شو ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسې. عبدالحکیم مجاهد صاحب موږ سره د کابل نه راغلی، او رحیم الله یوسف صاحب د راسته پیښور، او ډاکټر اورزلا شف را سره د افغانستان او د پاکستان د اړیکو همدار ز امریکا د استاد پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د روسي سفر په اړه مو بحث واورید، او همدار ز د افغانستان د سولې په اړه به کې وغږیدو. ډېر مننه کوم چې د بحث مور سره شریک وورید. د مشال ریډیو د مشال ترنا لاندې بحث کې زه قربا بشیر ګوان سره اوس مخه خکوم، خوشاله اوسه.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلی او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بزگر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیدار ولی جاری
امن
غواړي امن غواړي
بس نو دا دوه کړی ټولا پایا دل تارا ول سولا بس نو دا دوه کړی ټولا پایا دل تارا ول سولا
دلتا ولې هر ځای پروت د جګړې پل دی دا سوینم دا سو شوی دا سر چند دلتا دا خز او نرول جاری
امن واری
دلتا مریم او خدگر ول جاری
امن واری